مستمعين. برنامه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی، خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و امروز در برنامه صحت دکتر متخصص عبدالحنان خوشحال صافی و استاد پوهنتون طبی کابل را با خود داریم. خب در شروع از اول برنامه تا حالا در مورد این صحبت کردیم که آلودگی هوا چه اثرات را میتونه روی صحت انسان ها بگذارم. پیشتر کریم و تندوست از هلمند زنگ زد و سوالش یادداشت کردین دکتر صاحب صافی، اگر نه من میشه که یک بار تکرار بکنم که گفت در نزدیکی خانهش در هلمند جایی که زندگی میکنم در اونجا قرارگاه نیروهای بریتانیایی است که به تبع در او قرارگاه آنتن‌های مختلف نصب است و از سوی دیگر وطن دوست گفت که هر دم تیاره های هلیکوپتر در قرارگاه بلند و پایین میشن. میخواست بفهمه که اینها در کل چه اثرات را میتونه داشته باشه روی سلامتیشان، و یک سوال دیگه هم داره که بعد از اون میشه به او جواب بگوین.
گران اورو را استاپ جواب که دوم رو ویلی شما چه زب دی زمینه که تاس ریس کمکم نشم کلیم راستم زب تاس تا لند خپل سرگزشت توام چه ده دا تیر دوره د پارلمان که د صحت د بهبود د پاره د مختلف شفاخانو زیر ډاکټران غفتی و چل تو سر مشوره و کشی د افغانستان د صحت د بهبود د پاره چل لار چار مشوری ورکی. نو دا علی آباد پر نمایندگی زیغ تلو علی آباد رختون پر نمایندگی نو ما ورته اول در رئیس د کمیسیون ته وویل چې ډاکټر صاحب شاید زما غږم واوري، ډاکټر صاحب نعمت و ما ورته وویل چې د موږ خو به تاسو ته هم ستونزې وویم، د ستونزو د حل لاره به مشوره درکړو، آیا تاسو د دې صلاحیت لرئ چې په دې کې اقدام وکړئ؟ بیا ده وویل چې صلاحیت خو نه لرو، خو تاسو خو ووایئ ما صحیح ده، صرف د ویلو مسؤلیت زموږ دی، هغه به خپل سنت به ادا کړو. نو د ورور ته هم دغه د زړه درد د سره زما شریک دی چې دغه خلق چې دلته راغلی دي زورور خل دي، او زمونږ په وس کې هېڅ نه دي پوره چې دوی سره د دې ځاینه تک څه مرسته تاسو سره وکړو. خب په هر حال د دې موجودیت هلته ستاسو د ژوند دپاره موزره ده په دوه دلیله. یو دا چې هلته د دوی که هوایی دي که زمینی دي، الوتنې یا پروازونه یا حرکتونه د وسایلو یې مضره ګازونه غیر د دې نه چې هغه باروت انفجارات یا خبرې فیرونه هغه خپله د دوی کوم سون مواد چې د استعمالې د انسان د صحت دپاره مضره دي، د کې هېڅ شک نشته. دومه دا چې هلته هغه انتنونه چې دی ورور یاد کړی هو دا هغه الکترومقناطیسي امواج دي چې د انسان صحت دپاره سل په سلو کې مضره دي. حتی په دې کې نوي تحقیقات شته چې دغه الکترومقناطیسي امواج جو په ساحه کې چې څوک ژوند کوي ډیر زیات سرطاني امراض او ناروغي ګانې هلته پیدا کیږي. نو دې ورور ته دا خو ستونزه ده، د حل لاره یې دا ده چې هغې باندې خو تاسو که چارواکي د ملت په درد دوایی او څه کولی شي، هغه والي صاحب د هلمند خو همیشه ډیر غږیږي زیاورم، زه نه پوهیږم چې عملا څه د ملت دپاره څه کولی شي که نشي کولی یا کوي یا نه کوي، خو غږیږي ډیر. او که دا زمونږ غږ اوري نو زمونږ هم عرض ورته همدا ده چې که دی څه کولی شي چې د ملت دپاره څه وکړي، هغه د هلته خلچې اوسي ورسره څه مرسته وکړي، یا د دې خلقو دپاره د هستوګنې بل ځای پیدا کړي، یا هغه باندني خلقو ته ځینې هیله وکړي چې د خپل مرکز بل ځای ته انتقال کړي. که دوی دا څه مرسته کولی شي ودی کی که نه، تاسو خپله لکه مخکې مې چې هغه ورور ته مشوره ورکړه، تاسو ته هم زما د ورورۍ مشوره همدا ده چې کدی در سره کومک کوي مرسته کوي ستاسو په ژوند کې ښه کنه تاسو خپل د خپل ژوند په باره کې تر کومه حده پورې چې امکانات لري خپل تصمیم ونیسئ د په دغه ساحه کې ژوند ستاسو د صحت دپاره ستاسو د اطفالو د صحت دپاره ستاسو د غټانو وړو د صحت دپاره مضر دی که امکان لرئ کولی شئ وسم رسیږي د دغه ساحې ځینې ځان لرې کوي.
خب در پهلوی ای مشکل غیر طبیعی یک مشکل طبیعی هم در اونجا وجود داره که وطن دوست صاحب در بخش دوم سوالش دکتر صافی گفت که در هلمند گرد و خاک زیاد هست، توی گرد و خاک میخواست بفهمه که چقدر مضر است و صحت خودش و خانوادهش. و بخش از سوالش هم این هست که حالا کدام راه و روش میتونه که جلوگیری بکنه از همونطور یک وضعیتی که حالا به شکل طبیعی در اونجا وجود داره، چی از سفارش مشخص شما برش؟
مخکم اقبل رو تام دا خبر ارزو که چې دا ککړه او آلوده هوا د انسان صحت ته په دوه لحاظه باندې مضره ده، چې یو د هضمي سیستم د ناروغۍ سبب کیږي، بل د تنفسي سیستم د ناروغیو سبب کیږي. نو کچیر دی دا داسې کمپنی ده نه ده چې دی شخصي کوم اقدام وکړي او د ځان ته نه وساتي. متاسفانه موږ په دغسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې د دغسې طبیعي پیښو په مقابل کې عاجزه یو او کوم مقاومت هم نشو کولی، کوم کار هم د خپل صحت دپاره څه نشو کولی. نو خو تر ډېره حده پورې نه، تر لږه حده پورې کوم امکانات چې د پلاس کې لرو هغه دا دي. زما توصیه ټولو خلکو ته دا ده چې دغه نهال یا ونې که دا مسمره دي که غیر مسمره دي، یعنی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي ونې، او د ځمکه کې د کرنې طریقه د دغه دوړو او د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ډیر ښه اقدام کیدلی شي که چیرې زموږ خلق همت وکړي، خپل ځان په تکلیف کې او لاسونه سره یو کې، او د دې یو خانه به دا وطن په آبادۍ کې برخه واخلي. دوم دا چې د دغه دوړو د مخنیوي بل هیڅ لاره موږ په اختیار کې نه لرو غیر دې نه چې هلته کرنه وکړو او ونې او نیالګي زیات کړو تر څو چې د دې مخه ونیول شي. دا ډېر ښه اقدام دی که څه هم په خپل کور کې او ماحول کې، او که څه په خپل ځان نه لږ لرې محیط کې دی، ښه لاره د مخنیوي دغه ده.
نه تشکر دکتر صفی. سید نبی الله هاشمی از کابل زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم جانور و خسن. من از سید نبی الله هاشمی هستم.
واه واه بسیار خوش آمدی هاشمی صاحب، زنده و سلامت، بفرما سوال بکن.
یک سلام جداگانه با دکتر صاحب سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
ما موضوع سر محیط زیست هم چرا اول هست اجازه دن باشه هست دکتر صاحب یک سوال کنم.
بفرما.
دکتر صاحب شما میگین آب هوایی که کابل خراب شده، حال رای هم چیز کجا کنه؟ این که گبه کسر گوش نمی کنه، نه گبه تو گوش نمی کنه، نه گبه مرا گوش نمی کنه، هر کدام جانه که دیگه خود می زنیم و این آب هوا را کل ما شما دیم که صحبات خود ما می بدن، این دود خود ما می کنیم، وطن خراب دل به کیفیت ما میریم، گاز به کیفیت ما میریم. حالا این مردم ما شما دیم چه خواهد مردم ما را صد میگیم، صد میگیم، صد میگیم، مچن جان میگیره، مچن در چه وجود میداره، مچن چه کدگی ما را نفستنگی میگیره. حالا ما نمی فهمیم ما چی وای علش تو دکتر صاحب رای علش از طرف تیبی بسار اون رو مهم داره یا از طرف علمای با شما؟ یک سوال. سوال دیم است، سوال دیم است شو همین حکومت که وقت ریاست محیط زیست میگن یا چی میگن، حال همین درخت هایی که در کابل هستن درخت نیست در وقتی که سرکا خواب بوتا و چزاست نفس تنگی از این چزا پیدا میشه، حال ما پیش دکتر معلوم نیست، دکتر میری دکتر معاینه میکنه، مردم ما شما سیم معاینه میکنه، معلوم معاینه شما معلوم نیست، یادگاه صحیح نیست معاینه کنم. حالا نظر نبرسنگی همین کمک اولیه چی را کنیم وقتی که ما را همین نفس زنگی همین مرضا پیدا میشه، کمک اولیه را با ما را نمایی کنیم، ما خانواده خدا از این چیزا نجات بدیم.
خیر ببینی هاشمی صاحب، زنده باشی. سوالای گنده
زندگیتان بخیر، خدا حافظ.
روز خودتام خوش، تشکر از تماست. خب دکتر صافی، سوال را حتما یادداشت کردیم
دیگه. دا ورور خود بله دا ورور خود ډیر ښه پښتنه وکړلې او ډیر معلومیږي چې هوښیار سړی دی او ښه د ادراک قوت لري. دې ورور ته خدای وکړي چې زما غږ واوري او زما په خبره پوه شي. دوه سوال یې لره، دواړو سوالو په جواب کې په لنډ ډول داسې ورته عرض کوم چې اول خو په یو ټولنه کې انسان چې اصلاح کیږي په دوه دلیل اصلاح کیږي، یا د دوه طریقو لارو نه اصلاح کیږي. یو دا چې شخصي وجدان له طریقه، او دوم د اجتماعي قانون د تطبیق د طریقه. د اجتماعي قانون تطبیق د مسؤلینو یا د هغه ارګانونو وظیفه ده کوم چې حاکم دی، یعنی حکم کوي، او هغه اجرایي ارګانونه بیا هم په دولت پورې اړه لري چې دولت باید قانون وضع کړي، قانون تطبیق کړي. تنه وضع کول د قانون وظیفه نه ده، بلکه د قانون تطبیق هم د دې وظیفه ده چې متاسفانه په دې زمینه کې زمونږ ملت د دې تاریخ نه مایوسه هم ده، ځکه هغه څوک چې باید قانون تطبیق کړي اول همغې سرکشه دي. پاتې شو د شخصي وجدان. وجدان چې دی تاسو ته بهتره معلومه ده، دا کوم د لاس پښې سترګې پوزې خولې غوندې کوم غړی نه دی، بلکه د انسان په وجود کې او باطني کشش پوتنسیال او قوه ده چې دا خدای پاک په خپل قدرت عظمت د انسان په وجود کې په ځای کړې ده، چې دا تعلق لري د انسان په ایمان او هغه عقایدو پورې چې دا که یو ځای پورې تړلی وسي، د هغه خپل عقایدو او د خپل د عقیدې معبود پورې چې دی پرې باندې معتقد دی، که ځان مسؤول وګڼي د هغه قویو په مقابل کې، نو بیا دی خپل هغه کار کوي کوم چې د انسان د ژوند لپاره په ګټه دی نه په ضرر. او متاسفانه چې زمونږ په دغه جنگ کې زمونږ مانوي بخش یا برخه چې دغه د وجدان یا مانویت د انسان د دا هم چون تعلیم او تربیت دواړه دلته ټکول شوي دي، ځپل شوي دي، تهدید شوي دي، دا اړه لري په اجتماعي ژوند پورې چې څون دا څه باندې دېرش کاله دلته جنگ دی، نو دغه معیارونه هم د پښو لاندې شوي. نو زما هیله همدا ده چې د هر فرد جامعه د افرادو مجموعه ده، افراد دغه د خپل ځان د خپل معتقداتو په نسبت مسؤول وګڼي، نو بیا هغه عمل کوي کوم چې د انسان د صحت لپاره ګټه لري، چې هغه هم دغه ده لکه دا ورور چې وویلې. په څنګ د دې کې چې مسؤولین دولت د دې مسؤلیت لري چې باید قانون تطبیق کړي، خپله انسان هم مسؤول دی، هغه عمل باید وکړي چې نه تنها ځان ته ګټه ورسوي بلکې خپل اجتماع ته هم ګټه ورسوي. چې دغه تربیه متاسفانه شاید زما په دې خبره ځینې خفه هم شي، خو خیر زه د یو وګړي په حیث د دې ملت دا خبره کوم او زما پیام ټول ملت ته رسوم چې دا خو پرېږده چې دولت ځان مسؤول نه ګڼي، نو خپله خو د خپل صحت او د خپل د ګاونډي او د خپل د ورور د صحت په باره کې باید فکر ولري. نو په همدې اساس باندې د محیط او د هوا د ککړتیا په باره کې هر انسان، هر افغان ځان باید مسؤول وګڼي، تر کومه حده چې دی کولی شي د خپل ژوند بهبود دپاره هڅه وکړي، هاند وکړي، ځان مسؤول وګڼي د خپل خدای په مقابل کې، د خپل شرف وجدان په مقابل کې هغه عمل باید وکړي. د دې ورور سوال شاید ما جواب کړی وسی زما په
نظر. بله تشکر ډاکټر صاحب. یک بخش دیگر هم حتما شما یادداشت کردین که
لنډ به ورته.
بله بفرمایئ.
په لنډ ډول زور ته ووایم هغه ورور ته چې د هغه مخنیوی چې دی باید وکړي د ده پورې اړه لري، د ده کورنۍ پورې اړه لري. هغه همدغه دی چې اول د خپلو ماشومانو، د خپل ځان، د خپل د کورنۍ د غړو تربیه په غاړه لري، چې دا تربیه ورته ورکړي چې د خپل صحت او نظافت په وقایه کې یا حفظ الصحت چې ورته وي په دې کې باید خپل هڅه وکړي. او دوم دا چې د خپل د کورنۍ د مسؤول په حیث باندې خپل ماحول، هغه کور او د کور بیرون د پاکوالي کې د برخه واخلي. بله کوم چاره نشته په شخصي لحاظ چې موږ درته مشوره ورکړو چې تاسې څه وکړي. اول دا چې په خپل کور کې د خپل کور نظافت وساتي، ګنده، هغه فضوله او غیر ضروري مواد دی ډیر نه ساتي، هر ورځ دی پاکی خپل کور، هغه مواد چې غیر ضروری دی خصوصا د خوړو نه چې پاتې کیږي هغه دی په کور کې نه ساتي، هغه دی څومره چې زر کولی شي د خپل کور او د خپل کور د شاوخوا نه دی لرې کړي. دومه مشوره مې ورته دا ده چې
مخصوصا ډاکټر صاحب که حالا هوا هم ګرم شده میره و مخصوصا در قسمت
زر تعفن
کړي، بله
تا بکتریا زر تکثر کوي ډیر زیاتیږي او بوی باعث کیږي او د امراضو د تولید یا د ناروغیو د رامنځته کیدو سبب کیږي. او بل مخکې مم دا مشوره ورکړه چې کوشش دی وکړي چې د خپل کور د خپل کور شاوخوا او په مرکز کې په اطراف کې دي کوشش دی ډیر زیات وکړي چې دغه د ونو او بوټو د روزلو او کینولو کې ډیر هڅه وکړي چې دا د محیط او د هوا د ککړتیا لپاره د مخنیوي لپاره ډیر زیات ارزښت لري. دا دغه امکانات دي چې موږ تاسو په لاس لرو، کولای شو چې په دې کې کوشش وکړو مخه نیولای شو.
تشکر
تر یو حده پورې. او کچیر مرض تولید شو خدای مکړه، بیا نو خل اره داده چې ډیر زر دی هغه ناروغ چې وړوکی که زوړی که ځوانی که نری که ښځی ټالی دی نه د خپلو نږدې صحي مراکزو ته د مراجعه وکړي، ډاکټرانو ته د مراجعه وکړي، د هغوی په مشوره دی د هغه مرض په هغه ابتدا کې مخه ونیسي او علاج در
کړه. د همین مورد ما هم میخوایم یک سوال بکنم دکتر صافی که سفارش شما را در این مورد بدانیم که چیست. یک مقوله قدیمی داره ما شما که میگن جانجوری پادشاهی است. وقتی دیده و شنیده میشه غالبا هم مسئولین و هم مردم همونطور که شما هم اشاره کردین پیشتر در غم صحت و سلامتی چندان نیستن. مرچند نمیخوایم مقایسه بکنم، اما به گونه مثال در اروپا مردم به صحت و سلامتشان زیاد فکر میکنن، در قسمت خوراک، ورزش و مراجعه به وقت نزد دکترم طور که شما هم سفارش کردین پیشتر خیلی منظم هستن. شما که یک عمر در بخش طب و طبابت در افغانستان هم درس دادین، در این بخش هم به معالجه و مداوا پرداختین، چشم دیدتان چیست؟ مردم در کل چقدر به صحتشان توجه دارن؟
او متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ما عرض وکړ دغه اجتماعي چارې په مستقل ډول په یو جامعه کې نه مطالعه کیږي، بلکې دا اړه لري مربوط دي په ټول ژوند پورې چې اقتصادي، فرهنګي او سیاسي اموراتو دا ټول سره اړه لري، یو بل سره رابطه لري. موږ چون په دغسې یو محل و محیط کې ژوند کوو چې هلته تام هر ورځ جنگ دی، غم دی، ویر دی، ماتم دی، مړی دی، جنازه ده، فاتحه ده، او خل په دغه غم کې نه تعلیم ته ډیر زیات توجه شته، نه تربیه ته ډیر زیات توجه شته، په غم ککړ دی، او نو بل څوک شته چې د دې غم وخوري. په دغسې یو محل او محیط کې د انسانانو هر څه هر معیار مخکې ما عرض وکړ چې ټول معیارونه خرابیږي، د پښو لاندې کیږي، د منځه ځي. نو د څومره چې د تعلیم سطحه لوړه وي هغومره د خپل صحت په باره کې ښه درک لري، ښه معلومات لري، ښه پوهه لري. چې پوهه ولري بیا خپل هدف ته چې هغه صحت دی ډیر ښه لارې پیدا کوي هدف ته ځان رسولی شي. نو دا چون دغه زمونږ په وطن کې د تعلیم سطحه ټیټه پاتې ده، په همدې اساس باندې خل د خپل صحت په باره کې ښه معلومات هم نه لري، او په دې باره کې لکه مخکې چې ما عرض وکړ چې یو سړی په غم ککړي یا خپل غم باندې اخته هیڅ ته فکر نه کیږي. نو دا رښتیا هم د نورې دنیا سره هیڅ د مقایسې وړ نه ده. زمونږ ژوند سطحه چې څومره ټیټه ده هغومره زمونږ د تعلیم سطحه او د درک سطحه هم ټیټه ده. نو دا په ټولنه کې دا طبي وقایع کې زما په یاد دي یو مثلث معیوبه تاسو ته به معلومي چې موجود و چې دا مثلث معیوبه درې راسه لرل. درې راسو کې یو کې فقر و، یو کې بې سوادي وه، او بلکې مرض و. دغه درې واړه چې په جامعه کې یوې مسله چې دا دوه نور مسلطې وي. نو که چیرې یو ټولنه کې څو غواړي چې دا بېسوادي یا بې علمي د منځه یوسي، یا مرض د منځه یوسي، یا فقر و فلاکت د منځه یوسي، نو که دا درې واړو په ضد په مجموعي ډول په ټولیز ډول مجادله او مبارزه او هڅه او هاند وشو کیدل شي چې دا د مین زلال شي او کچیر په مجرد ډول باندې پیواز ډول دی یو مصیبت په مقابل کې چې یا مرض په مقابل کې مجادله او شي فقر وي فقر بیرته باعث د مرض کیږي مرض بیرته باعث د فقر کیږي فقر باعث د بیسوادي او بیلمی کی بیلمی بیرته باعث د مرض کیږي دغه درې واړه مسله معیوبه چې ورته وایي دا په ټولنه کې که حاکم شو که یو موجودی دو نور موجودیږي که دو موجودی دریم بیرته رامنځته کوي نو په دې اساس باندې په یو ټولنه کې تر څو چې په اجتماعي ډول دغه درې واړه مصیبتو په ضد مجادله ونیشي او قوي مجادله ونیشي سیستماتیک علمي مجادله ونیشي د دې د منځه تک ناممکنه
نکته جالبه را شما یادآوری کردین دکتر صافی حال پیامتان مشخصا چیست مخصوصا به اونهایی که سهلنگاری میکنن در قسمت توجه به سلامتی خودشان و خانوادهشان
زما پیام هم داده چاول ده په عام ډول خپل شخصي او د خپل کورنۍ نظافت ته ډیر زیاته توجه کی دادی او ساتي دوم دا چې د خپل کورنۍ په د علمی او د پوهې سطحې د لوړولو لپاره د ډیر زیات کوشش وکړي په دې تمدن کې نه چې چارواکي یا دولت د دې غم وخوري هغې ایسه کې زما ورته پیام همدا دی چې فقط او فقط په خدای باندې توکل وکړي او خپل شخصي امکانات د په کار واچوي چې خپل اولاد په علم د علم په ګاڼې باندې مزین او ښایسته کړي او آینده انشاءالله چې کله چې په یو ټولنه کې علم راغی رڼایي ده او خپل لاره پیدا کوي هدف ته ځان رسوي او نو زما پیام زما ولس ته زما خلقو ته همدغه شی
عبدالحنان خوشحال صافی دکتر متخصص امراض داخله و استاد پوهنتون طبی کابل بسیار زیاد تشکر که آمدین به برنامه صحت روزتان خوش خدا حافظ و ناصرتان تشکر از
ممنون خوشحاله و سیاره موسی
زنده باشین خب تشکر از همه شما که تا حالا با ما بودین در این برنامه صحت تا هفته آینده خدا حافظ و ناصرتان اما حالا ملیحه احراری در استیدیوست با یک برنامه خبری جانانه سلام علیکم ملیحه جان خوش آمدین
دکتر سید مصطفی جان تشکر از شما میمان برنامه شما با پروگرام سودمنده که پیشکش کردین بله در نیم